له غرمه نه مخکې لس بجې شوې دي. قدر منوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خبرونه سره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې وایم چې افغان حکومتي مقامات په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان امنیتي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته ډېر پیاوړي شوي دي. بلخوا د متحده ایالاتو لخوا هم حکومتي رپورټونه وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو ستونزې هم لري. له هر څه نه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو چې زاکیه غیاسي نظیر وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغان او بهرنی ځواکونو په ګډ عملیاتو کې ډیر لسنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې د شنورې ژوند نیولې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په پام کې لري چې له پاکستان سره د پولیو ناروغۍ د لمنځوړلو لپاره د مبارزې په هدف یو ګډ غونډه جوړ کړي او د سوریې د جمهوریت ګارد یو لوړ رتبه افسر او د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملګري تایید کړي چې هغه له رژیم څخه اوښتی دی. پوره خبرونه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان چې د افغان او بهرنی ځواکونو په ګډ عملیاتو کې ډیر لسنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې د شنورې ژوند نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له خوانن په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې دا وسلوال په شپږو چانیزو عملیاتو کې په نورستان، زابل، میدان وردګ، لوګر، غزنی او هرات ولایتونو کې په تیرو څلورو ساعتونو کې وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې دوه وسلوال طالبان هم ټپیان دي. وسلوال طالبان تر اوسه په دې اړه نه دی ویلي خو په خوای د کورنۍ چارو وزارت دا رنګ اداوي رد کړی دي. د غور ولایت مقامات وای وطن ماشومان د تایوري په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې وژل شوې دي. د غور ولایت د والی ویان عبدالحی خدیبی ازادي راډیو ته ویل د ماشومان د خواجهغر په کلی کې په لوبو بوخت و چې ماین ور باندې وچاودید. خدیبی زیاته کړه د ماین د حکومت د مخالفین لخوا ځای پر ځای شوی و. د هغه په وینا څو تنو وسلوالو په همدې سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې هم حمله کړې وه چې یو تن پولیسي ووژه او څو نور یې ټپیان کړل. د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت ادارې د سې شنبه پر ورځ د هغه درې بهرني قراردادیان وپیژندل چې په افغانستان کې وژل شوي وو او وایي چې دوه تنه امریکایان او یو برتانوي وو. د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزیر په یو اعلامیه کې ویلي دا ډیره لویه خوشحالي ده چې د اونۍ په پای کې زه په افغانستان کې د هرات په روزنیز مرکز کې له دې وژونکو ډزو خبره شوم. ناټو او افغان ځواکونو د یک شنبه پر ورځ ویلي وو چې دوی درې واړه ناټو ته د روزونکو په توګه کار کوي او هغه مهال وژل شول چې د افغان ځواکونو څخه یو سړی ور باندې ډزې وکړي. بهرني خبرونه شیبه ورسته. د سوریې د جمهوریت ګارد یو لوړ رتبه افسر او د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملګری تایید کړي چې هغه له رژیم څخه اوښتی دی. جنرال مناف تلس چې د سوریې د دفاع د پخواني وزیر مصطفی تلس زوی دی د العربیه تلویزیون لخوا په خبره شوې ویډیو کې ویلي د سوریې خلک باید د یو نوي او دیموکرات هیواد جوړولو لپاره کار وکړي. دا د سوریې په ولس میاشتنۍ شخړه کې د بشار الاسد د رژیم تر ټولو لوی چارواکی دی چې له حکومت څخه اوړي. نوموړي د روانې جولای میاشتې په سر کې له سوریې وتلی دی. جنرال تلستانه دی ویلي چې هغه چیرته دی خو له دې وړاندې غیر تایچي او راپورونو کې ویل شوی و چې نوموړی په ترکیه کې دی. بل لور ته د سوریې په حلب ښار کې د روان وضعیت په اړه د سیمې یو اوسیدونکی وایي دی وایي دوه ورونه او د هغوی تره ووژل شول او یو بل ترې د مرګ او ژوند ترمنځ دی. دې کلي کې څه خطا کړي چې داسې ډزې پرې کېږي. هره ورځ لس توغندي راځي او په دې کلي کې د وسلوالو نښې نښانې هم نشته. پر موږ د دې لپاره بریدونه کېږي چې د ازادۍ لپاره موږ غږونه پورته کړي دي. په عین حال کې تازه راپورونه وایي چې حکومتي ځواکونو نن د دمشق جنوب ته د آل تل سیمه باندې د توپونو او راکټونو برید کړی څو دا سیمه له وسلوالو یاغیانو بیرته ونیسي. د برتانیې حکومت تیره ورځ اعلان وکړ چې د لندن د اولمپیک لوبو د امنیت لپاره به 1,200 اضافي سرتیري وګمري. د اولمپیک د چارواکو لپاره د برتانیې د کابینې وزیر جیرن هینټ وویل د دغو لوبو پیل ته دوه ورځې پاتې دي او چارواکي نه غواړي چې هر څه تصادف ته پرېږدي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې دا اضافي سرتیري وګمارل په دې معنا نه ده چې ګواکې دغو لوبو ته کوم ګواښ موجود دی. څه د پاسه 8,000 امنیتي پرسونل او سرتیري د لندن د اولمپیک د نړیوالو لوبو د امنیت لپاره چمتو شوي دي. ټاکل شوی ده چې دا لوبې راتلونکې جمعه په رسمي توګه پیل شي. د البانیا د کورنۍ چارو پخوانی محافظه کار وزیر بورجار نشانی پرون د هیواد د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نوموړی چې د صدر اعظم سالی برېښنا نږدې متحد دی، تېره میاشت راتلونکو 5 کلونو لپاره د البانیا د ولسمشر په توګه وټاکل شو. په دغو انتخاباتو کې د حکومت مخالف سوسیالیست ګوند برخه نه واخیستې. 45 کلن نشانی ژمنه کړې چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره به سیاسي او قانوني اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د 1991 کال کې د کمونیزم له ماتېدو وروسته د بالکان د دغه وړوکي هیواد شپږم ولسمشر دی. چارواکو د روسیې په سویر دلوسف کې سیمه کې د هغو بلرونو په اړه د تحقیقات امر کړی چې پکې 248 جنینونه یا هغه خاماشومان چې مخکې له وخته د میندو د نسل لري شوي وو موجود وو او اورال غرونو په یوه ځنګل کې موندل شوي دي. د سیمې خلکو د پلاستیکي بلرونه موندلي. د مقامات په وینا دا بې وخته ماشومان لږ تر لږه له دریو روغتونونو څخه چې د سویر دلوسف په سیمه کې دي موندل شوي. له دې سیمې څخه اخیستل شوي عکسونه دا ښیي چې هغه ځانګړي نمبرونه چې په روغتون کې نو یو زیږیدلو ماشومانو باندې لګول کیږي لا دې موندل شوی جنینونو سره هم شته. د سیمې یو اوسیدونکي د روسیې دولتي تلویزیون ته ویلي یو کب نیون کې د انسانانو سلګونه جنینونه یا بې مودې ماشومان په بیلرونو کې موندل دي. سیمه ایزو مقامات ویلي داسې ښکاري هغه شرکت چې د کثافاتو د ځای پر ځای کولو دنده په غاړه درلوده خپل کاري په سمه توګه نه دی ترسره کړی او د کثافاتو بیلرونه یې په ځنګل کې اچولي دي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مولا زکیا غیاسی نظر څخه اوریدل. تاسو ازادي راډیو اورئ. افغان چارواکي وای په 13 کلونو کې د دې هیواد امنیتي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته ډیر پیاوړي شوي خو په ځینو برخو کې ستونزې لري.
هوایي ځواکونو کې موږ مشکلات لرو. کار باندې روان دی. دوبچی درانی وصلی درانه زغروال گاڑی زدی پا حتو هم مشکلات لرو.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وی چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي خو په ځینو برخو کې لستون سره مخامخ دي چې باید پر تمرکز وشي. د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د بشري ضد جرمونو په اړه درته هم یو مفصل ریپورت لرو. د غراس اوري چې په پکتیکا ولایت کې د تعلیم او پوهنې په برخه کې ستونزې د خلکو لپاره ډېر زیاتې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري چې د کونړ د سوکۍ اولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې لوی روغتون ته اړتیا لري او د ګوډي اچار او کورکلې تفریحي پروګرام هم په همدې خبرونه کې دی. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماخام تر بجو پورې په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان د غراس په کابل هرات کندهار مزار شریف خوست ګردیز جلال آباد او اسداباد کې په اف ام سل 15 څپه په صاف ډول اوریدلای شي او که د انټرنیټ اسانتیا ولري ازادي راډیو په انټرنیټ کې واوري ازادي راډیو .com او یا هم .org. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په 13 کلونو کې د دې هیواد امنیتي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته ډېر پیاوړي شوي دي. دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونو ته مهم تاسیسات جوړ شوي، ښې وسلې لري او شمېر یې هم نږدې 1 لک ته رسېدلی دی. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت څرګندوي چې پولیس هم ښه امکانات لري او د افغانستان په هره برخه کې د امنیت د ټینګښت جوګه دي. خو د امنیتي او پوځي چارو څېړونکي انتقاد کوي چې د میلیاردونو ډالرو له لګولو سره سره لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د تجهیزاتو او امکاناتو له پلوه ډېر ستونزې لري او لکه څنګه چې لازمه وه ورته پاملرنه نه ده شوې. نسیم شفق په ریپورت لري.
کاڅه هم افغان چارواکي منی چې پوتیرو لسوکلونو کې د افغانستان د امنیتی ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د پاموړ مرستې او هلې ځلې شوي خو وایي چې د افغانستان امنیتی ځواکونه اوس هم ډېرې نیمګړتیاوي لري. د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو شمیر کابو 1,15,000 تنو ته رسیدلی. د ملي اردو جزتامونو او شپږ وړو قل اردوګانو ته مهم او عصري تاسیسات جوړ شوي او پیاده ځواکونه له بل هر وخت نه اوس مهال پیاوړي دي. د دې وزارت یو بیان جنرال دولت وزیری د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي اردو اوس هم د هوایی او زغروالو امکاناتو او تجهیزاتو له پلوه ستونزې لري خو په دې برخه کې له ناټو او نورو هیوادونو سره خبرې روانې دي.
په هوایی ځواکونو کې موږ مشکلات لرو. چې موږ خپل اندېښنې روښانه کړي دي، کار باندې روان دی. د توپچی درانې وسلې او درانه زغروال ګاډي د دې په هکله مشکلات لرو او د هوایي قواو په هکله باندې، خو کار ور باندې روان دی. امید دی د 2014 کال تر اخیره پورې دغه مشکلات حل شي.
د سرګنده کړه چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د 2014 میلادي کال تر پایه به افغانستان ته 146 هلیکاپټرې او الوتکې هم ورکړي، او همدا اوس یو هوایي پوهنتون هم په دې هیواد کې د جوړېدو په حال کې دی. د وویل چې لسګونه پیلوټان په شینډنډ او بهرنیو هیوادونو کې په مسلکي زده کړو بوخت دي، او د ملي اردو ځواکونه د پخواني شوروي اتحاد څخه پاتې لسګونه ټانکونه او سلګونه امریکایي زغروال نقلیه وسایط لري. په عین حال کې د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د پولیسو شمیر 1.5 لک ته رسیدلی، او د روان کال تر پایه به دا شمیره 2000 نور هم زیاته شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا پولیسو ته د ملي اردو په پرتله کمه پاملرنه شوي، خو هڅه کیږي چې د 2014 میلادي کال تر پایه پولیس هم له هر پلوه پیاوړي شي.
د افغانستان ملي پولیس د تجهیزاتو د لګانه او د نور امکاناتو د لګانه په ډېر ښه وضعیت کې نه دی. یعنی هغه لازم پانګونه چې باید په تیرو 11 کالو کې کېدی هغه نه دی شوی. تازه تقریبا 15 کاله کېږي چې توجه زیات شوی دی پولیسو ته. امیدواري دا دی د پولیسو تجهیزاتو په برخه کې ګړندي ګامونه واخیستل شي او هغه تعهدات عملي شي.
په شیکاګو کې د ناټو د سرمشریزې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لسو نورو کلونو لپاره د هم افغان امنیتي ځواکونو ته د کال 4.1 میلیارد ډالر ورکړل شي. د غرس په لیزبون غونډه کې موافقه وشوه چې افغان امنیتي ځواکونه دي د تجهیزاتو او وسلو او د غرس د هوایي ځواک له پلوه له خپل هیواد څخه د بشپړې دفاع جوګه شي. خو د پوزي او امنیتي چارو سیډونکو په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې کړي کارونه کم بولي، او وایي چې په دې برخه کې مرستې تر ډیره په تشریفاتي مسایلو لګیدلي. د پوزي چارو کارپو جنرال امر الله امان ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه لا هم ډېرې ستونزې لري، او په هغه سطحه هم ندي پیاوړي شوي چې د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو چارواکي وایي.
تروسه پورې د افغانستان امنیتي سکتورونو ته هیڅ توکار نه ده شوی. هوایي فوج په بوکو باندې نه درلودل، غروالي قواوې متاسفانه چې دای په اختیار کې نه ده ورکړي، فضائي دفاعي راکټونه تعلیمات هغه سنت ویخي موږ نه لرو، نه ټانک سره ماشيني مرویو نه توپچی. نو سوال فوج باندې کم مصرف ته شوی، هغه ټول مصرف په سیمتي دیوالونو باندې شوی ده او په زیري موټر باندې شوی.
افغان حکومت وایي چې په تیرو لسو کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره په ملکی برخو کې 50 میلیارد ډالر مرسته کړي، خو وایي چې په امنیتي او پوځي برخو کې د نړیوالې ټولنې د مالی لګښت په اړه له دوی سره معلومات نشته. جنرال امر الله امان د ځینو منابعو له قوله وایي چې نړیوالې ټولنې یوازې د افغان ځواکونو لپاره د تاسیساتو په جوړولو کې څه باندې 11 میلیارد ډالر لګولي، او خایي چې د امنیتي ځواکونو د بیا رغونې، وسلو او تجهیزاتو په برخه کې میلیارډونه ډالر نور هم لګولي وي. سره له دې چې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه د پولیسو او ملي اردو ځواکونو سپکې وسلې خې بولي، خو پوځي او امنیتي سړونکو د وسلې هم زړې او لکار لویدلې ګڼي، او وایي چې د مسلې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
د نسیم شفق پر ریپورت کې موریدل چې افغان حکومتي مقامات وایي په تیرو لسو کلونو کې د دې هیواد امنیتي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په مرسته ډیر پیاوړي شوي دي. بلخوا د امریکا د حساب ورکونې دفتر وایي د دې هیواد د دفاع وزارت یا پینټاګان د افغان پولیسو او اردو د چمتووالي په درجه بندۍ کې په بدلون راوستو سره د دغو ځواکونو د امکاناتو په اړه یو مثبت تصویر وړاندې کړی. دغه دفتر وایي د دغو بدلونونو په نتیجه کې د افغان ځواکونو هغه ټولګي چې د عملیاتو لپاره چمتو ارزیابي شوي زیات شوي دي. پینټاګان د روان میلادي کال په اپریل کې د متحده ایالاتو کانګرس ته په خپل رپورټ کې ویلي افغان پولیس او سرتیري د پام وړ ډول سره د پرمختګ په حال کې دي. راپور پر اساس د افغان ځواکونو له هرو 219 یونټونو څخه 15 د توان لري چې په یوازې سر او د بهرنیو سلاکارانو په مشورې سره په لوړه سطحه عملیات تر سره کړي. د پولیسو په برخه کې به له هرو 415 یونټونو څخه 40 د توانمندي پیدا کړي ده. د امریکا د حکومت د څار ادارې خبرداري ورکړي چې ګڼ شمېر اوږدمهاله چیلنجونه به ښایي د یو توانمند افغان امنیتي ځواک د جوړولو پر چارو منفي اغېز وکړي. په دغو چیلنجونو کې لګښتونه، د افغان ځواکونو مهمې مسلکي نیمګړتیاوې او د وزارت په سطحه د ظرفیتونو محدودیت شامل دی. د امریکا د حساب ورکونې دفتر په وار وار ویلي چې افغان حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره محدود توان لري او په دې برخه کې زیاته تکیه پر بهرنیو مرستو ده. د دغه دفتر د ریپورت له مخې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه لا هم د امنیتي ماموریتونو د ترسره کولو لپاره د ائتلاف ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. د متحده ایالاتو د حساب ورکونې دفتر ویلي له افغانستان څخه د امریکا د وتلو ستراتیژي باید پر همدغو موضوعاتو تمرکز وکړي څو د ائتلافي ځواکونو په ملاتړ باندې د افغان ځواکونو تکیه کمه شي. په افغانستان کې د کمونیستي نظام له سقوط وروسته د کورنۍ جګړې کیسې تر اوسه خلکو ته یاد دي. دا په اویایم لسیزه کې د پیښو شو هغو بېرحمیو کیسې دي چې وسلوالو به ملکی وګړي او د جګړو ګډونوال ډله ډله وشل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دې او تر دې مخکې بېرحمیو شواهد چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په ډله ییزو قبرونو کې خوندي پاتې په یو مفصل رپورټ کې چې سرلیک دی د افغانستان د منازعې ترسیم ثبت کړي. خو ځینې کارپوهان او فعالان په دې باور دي چې په دې نږدې راتلونکي کې د دې رپورټ خپرېدو ته ډېر امید نشته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو راپور کې د هغو قومندانانو نمونه په ډاګه یاد کړي دي چې په اویایم لسیزه کې د کورنیو جګړو په ترڅ کې د ملکی وګړو او جنگي اسیرانو په وژنو تورن دي. راپور کې ویل شوی چې دا وژنې یا د دې قومندانانو په مستقیم امر او یا د دوی د اړوندو سرګروپانو لخوا شوې دي. د افغانستان د منازعې ترسیم چې له 1950 کال راهیسې په هیواد کې له بشري حقونو د سرغړونو یو مستند راپور دی په 800 مخونو کې تدوین شوی. په دې راپور کې چې د شپږو کلونو تحقیق او څېړنو په نتیجه کې برابر شوی د پخوانی شوروي اتحاد د اشغال له کلونو نیولې په 2001 کال کې د طالبانو تر سقوطه له بشري حقونو د سرغړونې پیښې او عملانې په تفصیل سره ثبت شوې دي. د بشري حقونو فعاله هوریا مصدق چې د عفو په نړیوال سازمان کې د بشري حقونو څېړونکي او د دې راپور له جوړونکو څخه د وایي د کورنۍ جګړې په کلونو کې له بشري حقونو د سرغړونکو په لیست کې هغه کسان شامل دي چې د افغانستان په اوسنی دولت کې مهمې څوکۍ لري.
د منازعې د ترسیم راپور چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لخوا تهیه شوې ده کولی شي چې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لی او قضایی اردانونو د قدرت او استقلال پرمختګ یو ډیر ارزشمن قدم دی. د دې په خاطر چې دا راپور د هغه کسانو د جنایاتو په باره کې رپورت ورکوي یا استناد ورکوي چې هغه اشخاص اوس د دولتي په مقاماتو کې د پارلمان په څوکیو کې ناست دي او دا خلک تر اوسه هم افغان خلک ځوروي او د دوی حق تلفوي.
د افغانستان ملي ائتلاف چې په راپور کې د یادو شویو کسانو اکثریت غړیتوب پکې لري د دې راپور خپرول د مجاهدینو پر ضد د ځانګړو جریانونو دښمنی بولي. د ائتلاف ویاند فضل سنچرکی آزادی رادیو ته په دې اړه وویل
ی گزارش توسط کسانی تهیه شده که اونا یکینه و نفرت عمیق از جهاد افغانستان
و... در راپور ده هغو کسانو لخوا برابر شوه چې د افغانستان له جهاد او مجاهدینو سره ژوره کینه او کرکه ترې لري او په خپل د جهاد په ویاړونو کې شامل نه دي. بل دا چې زمونږ په نظر د دې ترڅنګ چې په افغانستان کې باید د حق پوښتنه وشي او عدالت پر ځای شي خو هر ډول راپور باید په بې طرفۍ سره او په دقیق جامع او عادلانه ډول برابر شي او له هغو څخه باید د سیاسي حریفانو او سیالانو پر ضد د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي.
خو میرمن مصدق د دې راپور د محتویاتو پر رښتینولۍ ډاډمنه ده.
هغه اسناد چې د دې رپورت کې موجود دي د زنګي قربانیانو دست اول رپورت یا گزارش دی چې هغه خلک د خپل تجربې بشري حقونو خپلواک کمیسیون گزارشګرونو ته شریک کړی وو او همدارنګه دا گزارش د مطبوعات او همدارنګه د نورو نړیوالو بشري حقونو سازمانونو اسناد هم دوی ته په دې رپورت کې ګرځولي دي.
د منازې ترسیم پر راپور کې په ټول هیواد کې 1600 ډلهیز قبرونه ثبت شوي چې له دې ډلې یوازې یو سپړل شوی او معاینات پکې شوي دي، ځکه افغان حکومت د نورو لپاره د ډي ان ا د معایناتو لازم وسایل نه لري. د نیویارک ټایمز د راپور لمخې دا هغه ډلهیز قبر و چې په کابل کې د کورنیو چارو وزارت په ساحه کې دننه موندل شوی. د اجسادو د قانوني معایناتو د ادارې مشر محمد اشرف بختیاري لوراس پانی سره په خبرو کې ویلي د کورنیو چارو وزارت د تأمر کړی چې په دې ډله ایز قبر کې د موندل شویو کسانو د هویت په اړه د څه نه وایي، ځکه دا معلومات اشد محرم وو. خو بختیاري د افغانستان په نورو سیمو کې د ورته ډله ایزو قبرونو په اړه په زړورتیا سره خبرې کوي او هلته تحقیقات ضروري بولي. د ایتور لګوي چې نړیواله ټولنه او افغان حکومت دواړه په دې اړه تحقیقاتو ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري. له بشري حقوقو د سرغړونکو په دې فهرست کې د ولسمشر د دوه مرستیالانو مارشال قاسم فهیم او کریم خلیلی، د بلخ د والی عطا محمد نور، د جنبش د مشر جنرال عبدالرشید دوستم، د وحدت ګوند مشر محمد محقق او حتی د احمد شاه مسعود په ګډون د 500 تورنو کسانو نمونه شامل دي. خو د ملي ائتلاف ویاند سنچرکی د راپور د جوړونکو د رښتینولۍ په اړه شک خي.
کله چې پر احمد شاه مسعود او د جهاد پر ویاړلو څیرو تورونه لګول کیږي، په خپل معلومیږي چې دا راپور په کوم هدف برابر شوی. کچرته د یو دقیق راپور جوړول په پام کې وي، نو باید د افغانستان د وروستیو دریو لسیزو تاریخ په بشپړ ډول تحلیل او ارزول شي. کله چې ځانګړي څیرې په نښه کیږي، هغه هم په خاصو شرایطو کې، نو سمدستي د دې راپور د جوړونکو پر رښتینولۍ شک کولای شو.
د بشري حقوقو فعالان افغان چارواکي له یاد شوي راپور او د هغه له ترتیبونکو سره په څرګند مخالفت تورنوي. میرمن مصدق وایي چې ښایي افغان حکومت د دې راپور له خپرېدو سره موافقه ونه کړي.
زموږ اندیښنه دا ده چې د کرزی حکومت نه غواړي چې دا راپور نشر شي، د دې په خاطر چې یو شمېر اشخاص چې د دې راپور کې د دوی نوم ذکر شوی دی، دوی اوس د افغان حکومت په لوی پوستونه، وزیران، د رئیس جمهور معاونین، والیان، ولسوالان، امنیه قمندانان او نور پوستونه همدارنګه یو شمېر نور هم په پارلمان کې موجود دي.
د منازې د ترسیم د راپور په اړه د ملګرو ملتونو د مسؤولو چارواکو دریز روښانه دی او هغه دا چې باید خپور شي. خو ځینې افغان او امریکایي چارواکي دا نظر ناسم بولي. دوی ویریږي چې د دې راپور خپرول ښایي په افغانستان کې د کورنیو شخړو باعث شي. په کابل کې د امریکا د سفارت یو مسؤول مقام نیویارک ټایمز ته ویلي، لومړی ځل مې چې دا راپور ولید وویرېدم. د مقام د خپل نوم د نه افشا په شرط ورسپانې ته ویلي دي چې د راپور د خپرېدو وخت به یو ورځ راورسیږي، خو دا یې وخت نه دی. په داسې حال کې چې په 2014 کال کې نړیوال ځواکونه د ټاکلي پلان لمخې له افغانستانه وځي، فعالان خبرداری ورکوي چې که د بشري حقونو له سرغړونکو سره حساب کتاب ونه شي، ښایي دا بېرحمۍ په راتلونکي کې بیا تکرار شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي خبر ورکوي چې په سیمه کې د ناامنۍ او د استادانو د نشوالي له امله تر دې دمه 15 ښوونځي تړل شوي دي. دا چې په دې برخه کې خلک له کوم نورو ستونزو سره مخ دي، په دې اړه له ګردیز څخه د ازادي راډیو خبريال داود تپان رپورټ لري.
د پکتیا ولایت د ګڼو ولسوالیو خلک یې په سیمو کې د پوهنې بهیر د ټکنی کېدو خبره کوي او وایي چې د پوهنې ریاست د چارواکو د نه پاملرنې په وجه ښوونځي تړل شوي او یا د استادانو د نشتوالي سره مخ دي. خو په ډېرو لرو پرتو ولسوالیو کې د ناامنیو زیاتوالی د دې سبب شوی چې د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړي. د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د روکیانو په نوم د یوې تړل شوې لیسې دوه تنه زده کوونکي
نومې نصیب ده د روکیان دیالي سی د لسم ټولګي زده کوونکي د یو میاشت وړاندې دلته د طالبان لخوا درې ملازمین د شپې د مکتب نه یوړل، بیا یې حلال کړل، همړې راولي ګل. نو اوس دغه مکتب بند شوی، څوک نزی که استادان دی هم له ډاره نزی دی، ښوونځي ته نه راځي درس ته، او که زده کوونکي دی هم نه راځي. ډېر وخت کېږي چې مکتب تړل شوی. مونږ په ازموینو کې هم ګډون ونه کړ. په ټول افغانستان کې ازموینې واخیستل شوې، مونږ ازموینې ورنه کړې، همداسې بې سرنوشته پاتې یو.
عابد د رکیان علی لیسې د اتم ټولګي زده کوونکی مونږ د حکومت څخه او د معرفت ریاست څخه دا هیله ده چې مونږ د ازموینو په محل کې هم ښوونځي دروازې تړل شوي دي. یو شل پنځه ویشت شپې مخکې زمونږ ملازمان د وسلوالو لخوا یوړل شول او هغلته حلال شول او بیرته راوړل شول. اوس زمونږ د معرفت او ریاست او د حکومت څخه دا هیله ده چې زمونږ پوښتنه وکړي.
د پوهنې بهیر د ټکنه کېدو خبره یوازې د سیمې اوسیدونکي نه کوي. په دې بهیر کې د ستونزو په اړه د دې ولایت د سواد زده کړې د پروګرام مسؤل راته وایي.
زما نوم عبدالمجید رنجبر تخلص کوم، د پکتیا ولایت د سواد زده کړې عامر یم. تیر کال همداسې وسول چې معلمین مقرر شوي وو، د ناامنۍ په وجه چې موږ هغه ساحې ته ورتلی نه سوی، مدیر د معرف او مدیر د سواد آموزی به دا تاییدي رافرونه موږ ته راوړل. چون موږ د مدیر د معرف رافرونه تاییدول، په نتیجه کې داسې وسول چې بعضې کسان مقرر کړي وو، هغوی یا دلته د معاون صف دیوالي باډیګارد وو یا دلته په مرکز کې محصل وو، مګر هلته د سواد زده کړې د یو معلم په صفت مقرر شوي هم وو او د یوې میاشتې معاش هم وړی وو.
د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ولسونو د نه همکارۍ له امله په ځینو ولسوالیو کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ تړل شوې چې بار بار یې د خلاصون هڅې هم کړې دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال اسلام الدین منګل وویل،
د پکتیا ولایت د معرف په باره کې دومره رشم چې موږ تر اوسه پورې په عمومي تعلیماتو کې 278 ښوونځي فعال کړي دي، خو په دې کې اوسه پورې چې زه څومره معلومات لرم 2 ښوونځي غیر فعال دي. زه په خپله د زادرو مېشتو منطقې خلکو نه ډېر سخت خپه یم او سخت تر مایوسه شوی یم چې دوی دومره جرأت ونه شي کولای چې د ګرد سړی په نو مکاتبو او یوې مدرسې کې دغه دوی دا فعال کړي او موږ سره د رابطه ټینګه کړي، او حتی دومره هم نه شي کولای چې هغه استاد خپل معاش ته دلته روشي معاش وخلي. دوی موږ سره موږ ته په ځواب کې دا خبره کوله چې موږ داسې تهدید شوي یو چې موږ معاش نه شو خواستی، موږ د یوه طرفه تهدید کیږو چې هغه طرفه موږ ته داسې ویلی کیږي چې تاسې دولتي معاش نه وخورئ او مفت که تاسې درس وتیایې وتویایې خو دولتي معاش نه وخورئ. نو هلته که نور درس ویلی کیږي لکه مخکې پخوا چې کوم معمول و په جوماتونو کې کوم درسونه ویلی کېده، خو موږ سره یې جدي دښمن نشته، موږ سره رسمیت نشته، موږ سره بطاقه تک شوي.
په پکتیا کې سره له دې چې خلک د ښوونځیو د تړل کېدو خبره کوي، دا هم وایي چې د پوهنې ریاست د نه پاملرنې په اساس یې په ښوونځیو کې د استادانو د نشتوالي او کموالي له امله ګڼ شمېر زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د خوست اوسیدونکو د روشي په مبارک ورځو کې د خوست په خار او د ولسوالیو په خارګوټو کې د خوراکي موادو د بیو له بساري لوړوالي شکایت کوي. د خاروالۍ ادارې پر مسؤلانو انتقاد کوي چې د کنټرول د نشوالي له کبله په خار کې د سوداګرو او دکاندارانو خپلسري زیاته شوې. امیر بهیر پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د نړۍ په زیاتره اسلامي هیوادونو کې حکومتونه او سوداګر د اسلام د مبین دین د دریم رکن د روژې د مبارکې او له فضیلتونو او ثوابونو څخه د ډکې میاشتې د رسېدو په درناوي د بېوزله او محتاجو خلکو سره د مرستې په خاطر د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ ټیټوالی راولي، خو په افغانستان کې برعکس سوداګر او دوکانداران د آزاد بازار رنامې څخه په ناوړه ګټه اخیستنې سره په دې مبارکو ورځو کې هم د خلکو د اړتیا وړ خوراکي موادو بیې د عادي ورځو په پرتله لوړې تاکي، او بیا د اړوندو دولتي ادارو له ویرې او ډاره پرته څنګه چې زړه غواړي همغسي پر خلکو پلوري. د خوست ځایوسیدونکو د پښتنه کوي، ولی دولت په بازارونو کې مداخله نه کوي او ولی د خروالۍ ادارې د ولایتونو په بازارونو کې هټیوالو ته د شیانو د پیر او پلور ټاکلې نرخنامې نه ورکوي؟ راځي چې په دې حق له د خوست د سوتونو ځایوسیدونکو شکایتونه پخپلا د دوی په ژبه واورو.
زه محمد عظیم نه میګم. بالکل دومره لوړ شوې دي چې یو مسلمانۍ صفر ته رسیدل دو. دا خو نه مسلمانۍ ده چې دکاندار ته ویرسي چې د 15 شای ولي په ډیر شو ویل چې رضادو دسې ځان ده. دا خو ځان نه ده، دا خو مسلمانۍ دوه خلک صدقي کی بار بار ملکو ته چلوټ شي، زون زون ته تصمیمونه نیول شوې دي. د وغیره مذهب ولا خلک په دې میاشت کې بو غبي روشه موږ مسلمانو ته بیا بل خصوص افغانستان کې خو باید حکومت دې غو کې چې دا سره کوم اسناد ګمرک نه صحیح صوب ده په بورو کې نور موږ ته صوب ده په دغه سه غوړې کې دغه سه نور کې دا د خوراکي سامان دا ته باید ډیر توجه وشي. خاله غریبون دي تباش ول بربوت ول هیڅ حکومت
بس دا نشته خلک پیسې لګیدل په ډالر لګیدل غریب څو ګوی ته غیا نه کی
حکم جان نور نه خونه دی اجل ولی جبسل ولی دغه دا غدای چې بزور کی کنټرول نشته شربلای طرف نشته دی حکومت طرف نشته نو کنټرول شته نشته کوم دکاندار په خپل سر موټر والا په خپل سر بل په خپل سر چا نه پښتنه کوي دا ولی
کوی دی بازار په مارکیټونو مغازو دکانونو کې دغه خونه نیولې تر وچه او تازه میوه او ترکاری پوری پریمانه پریمانی ده خو نرخونه دو برابر پورته تللی دی دوی زیاتی په داسې حال کې چې په محلي ادارو کې جکپوړي دولتي مسؤلین ناستي او حالات له نږدې څاري خو د دوی په وینا په ډېرې خوښنۍ سره چې هغوی د ولس له شته ستونزو او مشکلاتو څخه بېخبره دي خلک د ښاروالۍ ادارې څخه دا ګیله کوي چې ولې په ښار کې دوکانداران او سوداګر خپل سریو ته پرېښي دي بلخوا د خوست ښاروالۍ سرپرست انجینر محمد شریف هم د روژې په ورځو کې په بازارونو کې د شیانو د بیو د بېسارې لوړوالي خبره مني خو دی زیاتوي له هغه مهاله چې په افغانستان کې د آزاد بازار پالیسي رامنځته شوي ښاروالۍ ادارې دا واک او صلاحیت